سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو لپی او ستډیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نړیوال تروریزم په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بلل شوې. په دې اړه د افغان چارواکو او د افغان سیاسیونو له عکس العملونو مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د هیلمندۍ چې په افغانستان کې د بندیانو روسي تبادله به د افغانستان د سولې په برخه کې د اوربند په څیر پرمختګونو ته لاره هواره کړي. په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي دی هیلمندی چې په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر شو پرمختګونو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل د طالبانو له برمتیا څخه د کیون کینګ او ټیموټي ویکس د خوشي کېدو په خوشحالۍ کې د دوی له کورنیو سره شریک دی. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دواړه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایی دی وروسته له هغه طالبانو امریکایي لور ته وسپارل چې د افغانستان حکومت له بګرام زندان څخه دانه سقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی کړل. ولسمشر ترامپ پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه مننه کړې او د هغه ملاتړ شجاعانه بللی دی. ترامپ د کلی په دې هیله چې دا ګام د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو پرمختګونو ته لاره پرانیزي سو دا اوږده جګړه پای ته ورسیږي. وسوالو طالبانو په افغانستان کې د پیژندل سوي لیکوال او شنونکي وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او د استخباراتي کړیو کاري بللی دی. وسوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي چې وحید مجده د یو پیاوړي اسلامي نظام د ټینګښت لپاره مبارزه کوله او ادعا یې کړې چې په دې اړه یې هیڅ د وژنې په دې برخه کې د وحید مجده هڅې د هغه د قتل سبب شوي دي. وحید مجده چې لیکوال او شنونکی و پرون ماښام په کابل کې جومات ته په لاره کې نا سرګندو کسانو لخوا چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په موټر سایکل سپارو ووژل سو. تر دې مخکې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر وحید مجده برید غندلی و. عبدالله هغه د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی بللی و او د هغه قتل یې یو تروریستي عمل بللی و. په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمېر افغانو ژورنالیستانو فعالانو او سیاستوالو د وحید مجده پر قتل خواشینی څرګنده کړې او د هغه د کورنۍ لغړو سره غمرازي کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پر دې مسله باندې څېړنې پیل شوې دي. تر اوسه هیڅ د حملې مسولیت نه دی اخیستی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې پرون د جوزجان ولایت کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې قلي اردو څخه نن سهار په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درې وسلوالو طالبانو د وژلو لپاره عملیات په درزاب او منګیجک ولسوالۍ کې شوي دي. په دغو دواړو ولسوالیو کې نښتې سوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې نښتو کې د امنیتي ځواکونو یو سرتېری زخمي سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیسون د بشري حقونو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې هغه له یوې اونۍ راهیسې نادرکه دی. ادریس خټک تېره اونۍ سوابۍ ته په لاره کې له خپل موټر چلوونکي یا ډرایور سره یو ځای بېدرکه شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون پرون په یو بیان کې وویل چې دا شایي په پاکستان کې د روانو جبري بېدرکیو یوه بله پېښه وي. ادریس خټک د نوشیرې اوسېدونکی و او په پاکستان کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې او د افی نړیوال سازمان کار کړی وو. هغه په ډیرو مواردو کې د بشري حقونو د دفاع لپاره کلک دریز غوره کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه پر بېدرکۍ خبرې نه دي کړې. اوکراین د دې هیواد سره د امریکا د 390 میلیون ډالر پوځي مرستې د بندېدو په اړه د جولای په 15 نیټه اندېښنه ښودلې وه. هماغه ورځ چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی ساري ولادیمیر زلینسکي سره جنجال پارونکی ټلیفوني بحث کړی و. دا خبره د روسیا او اوکراین لپاره د امریکا دفاع وزارت مرستیال لاورا کوپر د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه یې څېړنې پیل کړې وکړه. هغې زیاته کړه چې دا خپله اوکراین ته د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو په اړه د هغو ایمیلونو له لارې خبره سوه چې د دې همکارانو د اوکراین له سفارت څخه ترلاسه کړي وو. میرمن کوپر د ډیموکراتانو په مشرۍ د امریکا د استازو مجلس هغې هیات ته چې له اوکراین سره د جمهور رئیس ټرمپ پر چلند څېړنه کوي وویل، د اوکراین د سفارت کارکوونکو پوښتلي وو چې د اوکراین سره د امنیتي مرستو په اړه څه ډول چلند روان دی. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي چې په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر د پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دې پوځي افسر د جاسوسۍ تور ثابت سي، له 12 تر 20 کلونو بند باندې محکومېدلی سي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا، د پولیسو د افسر د دندې پر مهال د روسي ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات راټول کړي ول چې کولای سي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا کمزوری کړي یا زیان ورته ورسوي. د نیول شوي پوځي افسر نوم روسلان ارتیکوف بلل شوی چې په 1991 میلادي کال کې زیږېدلی دی. د اوکراین حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي، په نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ ترهګر ډله بللې ده.
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي د حقانی شبکې د دریو غړو په خوشې کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایو پر هغه بیا شمېرنه انتقاد کړی چې ویل کېږي د انتخاباتو تر ورځې مخکې او وروسته کارول شوي دي.
دوی غواړي په دغه ډول باندې خپله تقلباتو سره مرسته کول کتمان کړي او هغې ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
دا به هم واورئ چې په کندهار کې په 15 خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 صافه وزي اورېدلی شئ. د ګلوبل تروریزم انډیکس چې په نړۍ کې د تروریزم په اړه راپورونه خپروي، په خپل نوي راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ترهګره ډله بللې ده. ګلوبل تروریزم انډیکس په دغه راپور کې په دې کال کې د طالبانو بریدونه په 171 زیات ښودلي چې ویلي دي له عمله یې نږدې 103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي لا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د فعالیت او له عمله د اوښتونکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. زهیر مل صاحب، په دې اړه عکس العمل نه څه دي؟
نوري صاحب، لومړی تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو ویلې، داسې مهال چې د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ خونړۍ ډله بلل شوې ده، اوس د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د وسلوالو طالبانو لوی اهداف ناکام کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په منځوړو کې برلاسي دي.
د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانه نیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نستړی کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت ته ژمن یو.
د نړیوال تروریزم په خپل تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د شپږ زره یو سل درې تنو د وژل کېدو عاملین بللي. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلي په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38 سلنه جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه اتلس کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ چې ده یا لوی تهدید چې ده هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکي کسانو ژوند ته تل پام کړی دی. د سولې او انتقا او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا د دغې خپرې شوې څېړنې په اوږدو کې راغلی دي نور صاحب چې داعش ډله په طالبانو پسې دویمه خونړۍ ترهګره ډله ده چې تر ډېره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کړی دی. ګلوبل تروریزم په راپور کې راغلی دي چې داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي دي. په 2018 کال کې دا شمیره 3350 کسان یاد شوی دي. د دې څنګه د معلوماتو پر اساس باندې چې له 2014 کال را په دی خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 سلنه کم شوی دی، خو د افغانستان په سیر هیوادونو کې بیا د ترهګرو فعالیتونه دوه چنده شوی دي. په دې راپور کې دغه شان راغلی دي چې په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3155 کسان وژلي، خو په 2018 کال کې بیا د ډلو 15925 کسان له منځه وړي دي. راپور داسې مهال خبرېږي چې د افغانستان حکومت په تازه ډول باندې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره له باګرام زندان درې موهب طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید له بنده آزاد کړي دي. بلی نورسه.
بلې امید ظاهر مل تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې طالبان د ګلوبل تروریزم انډیکس په نوي راپور کې په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله په داسې حال کې نوموي چې دې ډلې په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا حملو ته زور ورکړی، خو له دې ډلې د دریو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو افغان ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د انس حقانی او د دې شبکې د دوو نورو غړو په خوشي کېدو سره هیله مند دی چې په افغانستان کې شخړې کمې شي. دغه درې واړه بندیان په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شوي دي. د افغان ولسمشر د دې پریکړې ډېر هرکلی شوی دی. د ناتو عمومي منشي پرون له دریو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی پریکړه وستایله. دغه راز ولسمشر ډونالډ ترامپ هم تیره شپه د افغان ولسمشر د اشرف غنی د اقدام هرکلی وکړ، خو له نورو لورو د دغې تبادلې په اړه انتقادونه هم په زیاتېدو دي. یو هم د بشري حقونو نړیوال سازمان دی چې وایي د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کولو کې د قربانیانو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي. د سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د بخښنې فرهنګ لا پیاوړی کړي. دا هغه موضوع ده چې زموږ بلې خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې. همدا شپه د کابل له سټډیو سره دی فیروزه جان. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو نړیوال سازمان وبخي په دې اړه څه اندېښنه ښودلې ده؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د بشري حقونو نړیوال سازمان لبنده د حقاني شبکې د دریو غړو د ازادي دول عمله د بخښنې فرهنګ د زیاتوالي په اړه اندېښمن کړی دی. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټي ګاسمن د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د حقاني شبکې درې مهم غړي انس حقاني، حافظ رشید او مالی خان په خوشي کولو کې د دغه ډلې لوري په ترسره شویو حملو کې د قربانیانو د کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. میرمن گاسمن وایي دا درې کسه په داسې حال کې خوشي شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي او نه هم دغو قربانیو کورنیو ته دا احساس ورکړل شوی چې په راتلونکي کې د ورته جرایمو مسؤلین به څوک وي. میرمن گاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې جګړه کړې وي. همدارنګه دغه سازمان وایي د سولې په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول دا کنه نیول کیږي نو دا پروسه غلطه ده. د ولسمشری ویان صدیق تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا د دولت د هڅو په پایلو کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د یو ټویټر له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې اقدام چې د دوه استادانو په مقابل کې حقانی شبکې درې غړي د بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبت واقع شي. و موږ خپل په دې اړه د افغانستان د حکومت او طالبان نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی خبرو کولو ته حاضر سوي نه دي. لدی وړاندې البته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له سرګندونو وروسته په کابل کې د وی خونړې پیښې مسولیت طالبان عمومانه، خو تر خوا یې په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو وی هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسكر هم وژل شول هم د طالبان کار وو. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکشای چې مسولیت یې تر دې دمه طالبانو منلای دی. بلې نور صاحب.
بلې فیروزه عزیزی، له تاسو نه مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او نجیب صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د شبرغان له طبي غازو څخه د برېښنا د تولید لومړنۍ پروژه چې د 220 میگاواټو په اندازه د برېښنا د تولید ظرفیت لري نن پرانستل شو. د دغه دستګاه د پروژې پرانستا د اوبو او انرژي وزارت د سرپرست له لوري وشوه. د دې وزارت ویاند مشته بهنوت نن ازادي راډیو ته ویل
په هزینه 38.78 میلیون ډالر امریکایي با 42,000 خانواده از نور برق مستفید میشوند.
د دې پروژې په پیلېدو سره به د سبا اتیا تنو ته د کار زمینی برابرې شي. د معلوماتو له مخې افغانستان دا مهال خپل د اړتیا وړ بیا سلنه برېښنا له ترکمنستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي. خو د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی د افغانستان له طبیعي منابعو څخه د برېښنا د تولید لپاره د ګټې اخیستنې په دوام ټینګار کوي. افغانستان دا مهال 15,000 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري. په کابل کې د 2000 میټریک ټنو په ظرفیت د تازه میوو د ساتلو یو سړه خونه پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد راډیو ته ویل دغه سړه خونه د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د کابل په شمال کې د یو افغان سوداګر له لوري پرانستل شو. ښاغلی رستمی وایي دا مهال په هیواد کې څه باندې 500 سړې خونې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي چې ډېری د خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. په هیواد کې د سبزیو او میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت د بزګرانو او کروندګرو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي چې حکومت هڅه کوي سوداګر ستونزه هواره کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 50 شپېته پوله او زر پاکستاني روپۍ 398 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم د پاکستاني موضوع راخلو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یو فعال لیوي او نه رئیس بي درکړی د ادریس خټک پر بي ترکي اندېښنې مخ په زیاتی دودي د موضوع زمو همکار اسمت سروان تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. سروان صاحب د پیښې جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د پاکستان د بشري حقوقو فعال چې د بشري حقوقو د سرغړونې پر وی قضیه کار کاوه همدا ادریس خټک چې تاسو یې نوم واخیست له څه باندې یوې اونۍ راهیسې بې درکه دی. ادریس خټک تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا سوابۍ ته روان و چې له خپل موټر چلوونکي سره بې درکه شو. نامعلومو کسانو له موټره کښته کړی دی او نامعلوم لوري ته بیولی دی. دا خبره د ده د کورنۍ غړیو پرون چهارشنبې وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په دې پیښه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې غالبا ادریس خټک په قصدي ډول بې درکه کړی شوی دی. ادریس خټک اصلا د نوښار اوسېدونکی دی او د بشري حقونو د سار ډلې یا هیومن رایټس واچ او همدارس د بخښنې نړیوالې ادارې یا هیومن انټرنیشنل امنیسټي انټرنیشنل لپاره د کار کاو
په پاکستان کې د قصدی بيدرک کیدو مسله خو سابقه لري او داس ډیر نور هم کسان بيدرک شوی. آیا دغه قضیه هم د مغو قضیو په سلسله کې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ول په پاکستان کې د قصدی بيدرک کیدو قضیه ډیر دي. تر دې په خو په قبایلی سیمو د پاکستان د پوز د عملیاتو او عملیاتو وروسته د ډیرو پښتنو د بيدرکۍ خبرونه خبره شوې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د همدغو بيدرکۍ په اعتراض کې رامنځته شو. دا غورځنګ وایي چې په لسګونه زره پښتانه د پاکستان د پوز د لوري نیول شوي او بېله دي چې محاکمه شي یا قید اعلان شي بيدرک دي، یعنی مړ ژوندی معلوم نه دی. او لکه څنګه چې تاسو وایست دا اوله قضیه نه ده په پاکستان کې، بلکې په پاکستان کې دا ډول بې شمېره قضیې پېښې شوې دي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ تاسو ویل چې یوه عمده غوښتنه یې هم همدا ده چې باید دغه کسان نور په قصدي توګه بېدرکه نه شي او د پاکستان حکومت باید اقدام وکړي. آیا د پاکستان حکومت تر اوسه د دې خټک د بېدرکه کېدی په اړه باندې څه ویلي؟
د پاکستان حکومت او پوز تر اوسه پورې په دې اړه هېڅ نه دي ویلي. خو د پاکستان د پارلمان یو غړي اقبال اپریدي چې د تحریک انصاف غړی دی، تحریک انصاف هغه ګوند چې واکمن دی او عمران خان یې مشر دی، آزادي راډیو ته ویلي دي چې د پاکستان پوز هیڅکله بې علته څوک نه نیسي. د په عین حال کې ویلي چې خټک به که کوم تور پر ضد نه وي شای خوشی شي. د شغل اپریدي له څرګندونو داسې ښکاري چې ادریس خټک ممکن نیول شوی وي، او خو خبره شاید د بشري حقونو د خپلواکو ادارو لپاره دا وي چې که یو څوک تور هم په خلاف وي نو باید په ښکاره ونیول شي، قضیه باید ورته جوړه شي، دوسیه ورته جوړه شي، نه دا چې په پټه ونیول شي. دغه د اعتراض ټکی دی.
بله، ډېر مننه عصمت سروان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
آزادی رادیو او رید غرمی دولز بجی او دویش دقیقی کیدون که دی بیت دی افغانستان مسائل تر اگر زود دی افغانستان دی ولسمشری یو شمیر انتخاباتی تیمونو دی افغانستان دی انتخاباتو دی اخپلواک کمیسیون دی رایو پر هغ بیشمیرین انتقاد کردی چه ویل کیگی رای دی انتخاباتو تر ورزی مخکی او روست کارول شوی یا پسندقونو که اچول شوی دی. خاطر پردیسی نور جزیات افروی.
سره له دې چې د یو شمېر انتخاباتي ټکټونو انتقادونه و، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 1200 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. هغه اسنه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوی چې د غرای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوی دي. په داسې حال چې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایحد هغه رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی روښانه ده او هغه کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوی. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو بایومیټریک تسګاوی ستونزې درلودي او د ارزونې وروسته غرای باید بیا وشمیرل او پاړی تصمیم ونیول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي دغه 1200 اختلافي رایو څخه 1300 د انتخابات د ورځې څخه وړاندې او 450 د انتخابات ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوی رای د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون یو وین میرزا محمد حق پرست آزادی رادیو ته ویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومیټریک دستګاو د وخت تنظیمات لستونز سره مخ شوی و چې د کمیسیون کارکونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوی دي. نو موړی وی چې د غرای بد څارونکو نوماندانو د استادو پر وړاندې وارزول شي او له هغه وروسته به د بایومیټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي.
مو مراجعه میکنیم هم
د وی مونږ هاو پانه چې په فزیکی ډول په صندوقونو کې د مخه کوو، هغه کیو آر ای پانه او درې ورکونکو لیست چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دی ورکړل شوی مراجعه کوو. خغله حق پرسوی کمیسیون د پرته له بایومیټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسی وروسته تر لاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دی. خو د کمیسیون دی وضاحت یو شمې انتخاباتي ټیکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقی چې دغه بهیر تحریم کړی وي که کوم کارکونکي په دې برخه کې تیروتنه کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. خغله اخلاقی ازادي راډیو ته داسې وایي.
د وی
دو کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رایو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکونکی یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکی باید تر څېړنې لاندې ونیول شي.
تحقیق شوه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړی فیض الله صافی بیا وایي کمیسیون چې د هغه 102,000 رایو ته کوم وضاحت ورکړی پرته له بهانې بل څه نشي کېدی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
اول خو فکر نه کوم چې دا به سمه خبره وي، ځکه د تقلب د کتمان کولو لپاره یوه هڅه ده. دوی غواړي په دغه ډول باندې خپله تقلبات سره مرسته کول کټمان کې واګه یو یو ډول مشروعیت ورکی.
لوبل خو پر انتخابات یو شمیر څار بنسټونه به ټینګار کوي چې د هغه 102,000 رایو د بیا شمیرنې بهیر باید د ټولو طرفونو په خوښوي ترڅو د ټولو خواو قناعت ترلاسه شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاریخ با خود دارن با میاد.
هغه وی دی غړ په دغه ډول څرګندونو سره خپل غلطي نه پټی کړی او ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړی او د بی اعتبار رایو لپاره یو لار پیدا کړی چې د تقلب سره مرسته وکړي. لدی ټولو سره د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د 102,000 رایو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوی 1,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومټریک تسکا وکړي نامنظم معلومات موجود دي.
د کندهار اکثره اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتره لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وایي کور کې د برمی اوبه کښته سوي او دی هر ورځ اړ دي چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
یو نیم متره موږ ولیدې بلمیا اوبه نه کوي، اوبه نه لري، نران نه لري، هلته نږدې اوبه نشته چې موږ دغه ځای سره راوړو. مجبور دې ځای ته راځو، هره ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمیدالله نه دی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د 9 او 12 ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان سته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو څخه به خډې لرموز نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمه مصطفی لکی یا دغه اوبو پیپ راغلی دی پر دا سړک کې سم وي یا ما دا کورو ته نه دی ورتل سوی چې دا کورو ته به ورکې د پیپ سره نو دا مشکل به خډې دی. دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دی دا مسلمان نن تاکر را سن طلاق خلک کړي مستوی دا وبره کی
مول یو غړه په بنل لر د څنګه غیر نه لر نو اوس مول کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک هغه غاړي ته دلته مول په اوته نه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې مول ونی سو بیا ورواچو ټانکی ته هغه نسته کشکی هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50% کورنیو ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلاً په کندهار ښار کې تر 15% پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومی چې په میرویس مینه کې ځینې د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لاشه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي لړو کو چې نور خپل ښاریان ته ډېر کورنۍ ته امید لرو چې په روانو 15 کلونو کې دا مو پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل پنځاتیا سلنه د شار ته باید د چاک پاک اوبو خدمات ورسیږي.
ښاغلی کاکړ زیاتوي د څښاک د پاکو اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خنډونه هغو کورنیو جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو څو کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي رادیو اوري د افغان بسمت سوات لشمیر لاري مو ډیر پیغامونه د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د مړینې په اړه لګلې دي. وحید مجده پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو وژه. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکلي وحید مجده پر مړینې ډیر زیات خواشینی و. عادل بارکزی له کندهار لیکلي وحید مجده د افغانستان د لسرمایه سره ظلم دی. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې لیکلي د وحید مجده شهادت سخت خوشنی کړیو. کورنۍ ته صبر جمیل غواړو. په همدې سره رسیدو د خبرونه دوهمې نیمه ته وړاندې د ازادي رادیو د مخکښ خزو پروګرام د خبرو خو فرشته جلالزی اوس د لنډو خبرونو سره ټکی اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دی هیله مند دی چې په افغانستان کې د بدنیانو وروستۍ تبادله به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر مثبتو پرمختګونو ته لاره واره کړي. وسوالو طالبانو په افغانستان کې د لیکوال او شنون کې وحید مجده قتل په کلکو ټکو غندلی او هغه یې د استخباراتي کړیو کار بللی دی. وحید مجده پرون په کابل کې نڅرګندو کسانو وویشت او وواژه. په اورزګان کې چارواکي وایي چې څلور ملکي وګړي په چاودنه کې زخمیان شوي دي. په اورزګان کې روغتیایي مسؤلینو ویلي چې په ترینکوټ کې د ماین په چاودنه کې دا کسان زخمیان شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون د بشري حقوقو د فعال مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندیښنه لري چې لایوي ونې راهیسه بې درکه دی. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې یو پوځي افسر اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. که چیرې پر دغه وګړي د جاسوسۍ تور ثابت شي په روسیه کې له 200 تر 300 کلونو بند باندې محکومېدلای شي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو تر نوریدونکو او د مخکخ خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تر دې دمه مو ورځ په خوشحالۍ سره تیره کړې وي. بیا هم خوشحاله یم چې زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې حاضر شم. دوستانو د تل په څیر مخکخ خزی را سره د خبرونه کې چې اغلی ملالۍ ساقزی د کندهار ولایت استازی په ولسی جرګه کې دا چې دوی کوم کارونه د خزی لپاره کړی دي، کوم ځای نه کار پیل کړی دی، کوم ستونزې ګاللې، څومره قربانیانې ورکړې دي، چې دې ځای ته ځان رسولی اوس څه کول غواړي، په دې موضوعات بغږی کو. خو پیل کې بوتي تخره غلاست وي. بخیر راغلی.
تشکر. سلامات اوسه در ټولو در مخ اول سلام تاسو استاذ تخنیکی مکرم ته استاذ ګرانو او قدرمند اوریدونکو ته ولاندې کوم. تشکر مننه چې دغه دغه مرتبه ماته مراکله. زه در مخ چې پارلمان ته راسم په 2006 کې د زرغونی عدالتي مدیره و ما مدیرم چې دغه در مخ د محمود طرزی پولیسا کې می تقریبا دو میاشت معلمی و که بعد اغا سرمالم است بلا ما بیا راه للم اغا تا جرگی تا اغا نبی جرگی چه بوسو بیا بعد اغا تصویب ده قانون اساسی تا راه للم او بعد اغا بیا ده کندهار ده شد و ده پرختی مرکز رئیس است بلا ما او چون مرکز مسلک می هم تعلیم تربیه و بیا ده زرغونیان عدلیسی ده مدیره پسپات ولار و ملاتا بیا یونیم کلال تا وظیفه اجرا که بیا خلق و دوستان و عوام سنپیان و زی تشویق لما چه تا باید پارلمان تا ودریجه بیا غاو چه ده خلق و پنومایندگی پارلمان تا ودری ده انتخابات تا ودری ده لما بیا پا پینزلسم دوره ده کندهار ده خلق و ده استازه پا توب رالم پارلمان تا.
اغلی ساقزی زکری ده کم زنرا پایل که چیر تا موقع ده پا کابل که پا کندهار که
ده داود خان پشپوک زما پلار خو سایمن سب و جنرال بلا خان رئیس ده تشکیلات وزارت دفاع او دغه په وخت کې بیا تبدل سو کابل ته بیا په نسوانه گزارګاه کې ابتدایي درس وویل. بیا ز رب الخیالی لیسه کې ولرم د نحمه څخه تر 12 سم سم پوري. هلته مې خپل تعلیم تعلیم ته ادامه ورکې د هغه ځای چې خلاص وم درملمین مې وویله بیا هغه و چې بعد هغه بیا د مجاهدین شپې سوله بیا نو حالت خراب سو بیا مو کابل پریش وی کندهار ته ولاړم
مې په کندهار کې څنګه هلته مو دنده درلودله خلک څه نظر درلوده ستاسو په رابطه تاسو زده کړې کړي
هلته خو داسې وه چې د مجاهدینو په شپو کې هلته ښځه د باندې کار نه کوله په کور کې وم خو تقریبا شپږ میاشتې اووه میاشتې زه په کور کې وم هېڅ وظیفه مې نه درلوده د کور ښځه سولمه بیا وروسته هغه د شاوخوا همسایګانو د دوی سره چې تماسونه مو ونیول له دوی نجونې د درس شوقیان وویل موږ درسونه وایو بیا د دوی سره ما درسونه شروع کړله هغه زموږ په کور کې د کندهار خودیر او ګرم ولایت دی بیا هر کور خامخا تاکوي زیرخانې ځان ته لري بیا هلته په زیرخانه کې ما دوی ته صنف جوړ کړې بیا د نجونې راتلله دوی ته ما درس ورکوله او په بغل کې بیا چې درس هم ورکوله د سواد موزیک کورس هم و د نجونو درس هم و او زما علاقه مندي هم ورځ په ورځ ډېر سورته بیا هغه و چې د طالبانو شپې سول د طالبانو په شپو کې بیا خو دا شیان خو مطلقا ممنوع و اجازه مو نه درلودې بیا دغسې حول کال یو نیم کال کښېنستلم پاتې هغه بیا هغه د خلکو خبر هغه عادت خو نه پاتېږي د چا څخه بیا هم چې تماس مې ونیوله بیا نو صنف مو قاچاقي جوړ کړې بیا هم نجونې راتلله دوی ته مو درس ورکوله بیا د خپله دوی د کندهار هغه محلي ولایت چې و هغوی خو سخت پاتې وړله چې نجونې درس ویله بیا راغلله کور ته او دا تختې او دا شیان چې ولیدل بیا شدید زه تهدید کړلم چې دا نور حق نه لري چې نجونو ته درس ورکړي بیا یو لس پنځه لس ورځې بیا دغه ته چوپ کښېنستلو بیا درس ته مو ادامه ورکړې د طالبانو په شپو کې هغه و چې د هغه د برکته څخه بیا چې مقت اداره راغې هغه ګرده زما نجونې چې په کور کې زما سره درس ویله او ما دوی ته درس ورکوله بیا دوی ګرده شاګردانو سو په مکاتبو کې او شوالې د کندهار د نجونو دغه و چې په مجموع کې د لوکانو د نجونو خو چون زه د زرغونیانو د لیسې مدیره وم هلته شاګردان وم په شروع کې د خارجیان چې راتلله د نجونو د مکتب څخه لیدنه او کتنه کوله د څلورم صنف څخه بعد بیا نو ترجمان ته ضرورت نه و چې ترجمان باید ترجماني کړی وای چون دوی استعداد درلود او واقعا د کندهار خلک په استعداد په دغه ډېر مخته دي بیا دوی په خپله خبرې کوله د خارجیانو سره په انګلیزي ژبه ضرورت ترجمان ته نه و بیا هغه و چې قرار قرار نو راغله نو پارلمان ته او اصلي مسلک چې مې معرف دی او ډېر علاقمند و متاسفانه چې دوه میاشتې زه د میزه شاته ودرېدله او تدریس مې وکړې رشته مې اجتماعیات و نه ډېر کم وخت زه د میزه شاته ودرېدله او تدریس مې وکړې البته چې ډېر علاقمند دي اوسم
هغه یعنی شاګردان چې تاسو سره په کندهار کې البته تاسو ورته زده کړې یعنی سواد مور زده کوه اوس داسې کوم ځای ته رسېدلی دي که نه
ډېر ښه سوال دی وکړې بعد پنځلسمې دورې شپږلسمې دولسمې دورې ته چې ځان مې اوس فلحال چې مې پارلمان کې نمایندګي کوم ځان مې کاندید کړ یعنې واقعا ما هغه د کمیسیون انتخابات سره هم چې خبره وکړې ما دوی ته ویل په ټول افغانستان کې زه چیلنج ورکوم چې داسې پاک رایه او داسې شفاف رایه چې او د باسواد د قشر رایه چې ما اخیستې د فکر نه کوم چې هیڅوک به اخیستي ټول رایه زما د شاګردانو وه چې ما واخیستې او داسې مرکز او داسې محل د کندهار په ولایت کې نه و چې په هغه کې زما رایه نه وه خوشبختانه د ټول زما د هغه لاس نهحلانه وي چې ما کښې شوې او د هغه نتیجه مې واخیستله چې هم ډاکټران و زما شاګردان هم انجینران سي و بیا ځینې وادونه کړې وه ځینې واد سي و بیا د دوی د خسرګني رایه و هم د لوکانه هم د نجونو ده دغه په خپله ماته یو ډېره غټه دستاورد وه
تاسو یادونه وکړه چې معرف سن مو ډېره علاقه وه او بیا مو دا ډګر پرېښودو سیاست ته راغلی ولې
داسې وه چې ما تاسو درمخه هم وویله اوس مې هم معرف ډېر خوښ ده علاقه مندي دې لرم خو دغونه دی چې مصروفیت ډېر دی لکه چې په شپږلسمه دوره کې نه وم بیا هم په ځینو مکاتبو کې ما افتخاري درس ورکوله د دوستانو او زموږ د کندهار د خلکو دغه خوښ وه چې زه باید د دوی په نمایندګي پارلمان ته راغلی وای دا د دوی تصمیم و زما تصمیم نه و چې تشویق کړلم چې باید زه ودرېږم او د دوی د کندهار د خلکو په استازیتوب زه پارلمان ته راسم
په کندهار کې د کوم مشکلاتو سره مخ شئ چې کله نوی راووته یو ټولنې ته مو قدم کېښود
داسې وه چې د کندهار ولایت هېڅ نوه ستونزې موږ په هغه وخت کې داسې خاص نه درلودې په دې خاطر چې موږ د کورو څخه وتلو وخت چې تللو خپل د کورو څخه وتلو تر مکتبه پورې دغه اسانتیاوې د کندهار مرکزي ولایت نجونو ته او ښځو ته برابر کړې وه یعنې په موټرانو کې تر مکتبه پورې تلله او برته دوی تر کورو پورې مو رسوله او هلته چادري و وخت چې موږ د کوره وتلو چادري مو پر سر و تر مکتبه پورې مکتب چې راتلو چادري مو د سر ایسته کوله او مکتب ته داخلېدلو ستونزه و مقابله مو وکړې تلاش و هڅه مو دغه
و بښنه غواړم اور
اوریدون کې پلان کې ده. بل اسلام علیکم.
سلامونه نیکې تاسې ته کور کې ابل خپل مړی خو سي تام وایم
کور ودان په خیر اغلی خبرونه ته د کوم ځنه مړی کني ولي
په دې کار کې نه مړی کني ولي له خپل صدر محمد ان کو
مهرباني کوم پښتن لري
په کور کې ته د یو شکایت کوم چې زمونږ له قانون ول شکایت د خپل پارلمان کې مو ته کول کې هغه ته مونږ ډیره په ځان ده څل د ګورو مونږ شي راي ور کړی دي او د دې په پرې پارلمان کې هر ورځ جنگونه دي خزو د نوې جنگونه هر ورځ دا وی هر ورځ څو بازی که دا شکایت تاسو وو چې مونږ په شلمي ګورې ته په پارلمان غوړې خاځې ته دا طرف او ترتی خلک شکایت ته تاسو چې شلمي دې زبانه ته تاسو دا لونه وته مونږ په څنګه لا کې ټول سلام پر احترام کوي
ډیر مننه کور ودان نو ضرور نظر مو وخت دا شکایت به خیر وړي کنه
شکایت اتمن زوړه مخو شدې په غزا چې جنگ نه جنگجال نه بیا ته اصلاحات هم ناراضي که اول خود دا ورور څخه ډیر تشکر کوم زما سلام دې قبول کړي دوام دا دې جنگجال او جنگ نشته مونته اصلاحات دې د اصلاحات په وخت کې خامہ خاموج یو بل سره یو بل سره جنگجال نکو هغه زیربت ارګانونه چې موږ غواړو د دوی د حق د حقوق د پاره دغه ورور د حق د پاره دغه ورور د حقوق د پاره موږ جنگجال کوو جنگجول جنگجال مو پر حق دی
کله چې تاسو پارلمان ته نوې راغلی البته د سیاسي ډګر کې مقدم نوې ښه ته مو احساس کاو څنګه مرزه وو
ولا په مقت اداره وخت چې دا شوست اجازه ورکول چې ته باندې وځي وظیفه چې راکې یعنی هغه ورځ چې زه ولاړم د معلم په صفت مکتب ته ما ته داسې خوند راکوله یعنی هر ورځ تللم مکتب ته چې رسیدلم مکتب ته چادرې مې سکول د خدای څخه شکر کړل چې شکر خدای داسې زمينه موږ ته مساعد چې بیا موږ د وضو او زود باندې لکه ونه چې کار کوي لکه چې زموږ خاوند کار کوي لکه چې پلرونه مو کار کړی هغه هغه زحمت او خواري چې پر موږ باندې کښلې دی هغه درس او مکتب او تعلیم چې پر موږ باندې کړی دی هغه بې ځای نه ده سوی نو هر دقیقه هر لحظه مو شکر نه کښله په دې خاطر چې یو ډیر مدت ډیر طولانی مدت موږ په کور کې کښېناستل او څوک چې طبعا تعلیم وکړي درس وایي نو خو په کار کې باید خپل وظیفه دی اجرا کړي چې هغه زحمت او خواري پلار او مور کښلې ور باندې او دغه څه بې ثمره کښېنه خو بیا خواندم نه کوي نو بې ثمره درخت یو څوک په کور کله دا غلا قطه کوي ولغه خوند کی میونه کی نو ضرورت نشه چې په کور کې امي نو په دې خاطر ډیر خاص خوشحالي و هر ورځ تللم مکتب ته چې درس می ورکوله یعنی ځان می احساسوله چې اده موږ آزاد یو موږ کولای شو چې وو زو د باندې تر مکتب پورې تر شپخانو پورې تر بازار پورې چې مې وتیره مشته سي ډیر تیرا او تور دوره مو تیر کی چې اصلا شسته د د انسانیت په چوکات کې د انسان په چوکات کې نه لیدله او نه حساب ور باندې کوله ول شته فقط دغه د پاره چې باید په کور کې جارو کشي وکي او کالی پریولې خپل د اولادو دغه وکي خدمت کوي خو هغه یو درانه وظیفه ده احترام کوو شته چې په کور کې دي خود غونډه دي چې چات چې تعلیم کړي تحصیل کړي نو هغه د پاره بیا د کور ناست زور
غوښته واخن او سیاسي د ګرم څنګه ارزو مخکې دي چې تاثیر شي ورته
اوله داسې و چې دا سیاست خو زما د وسه نه دي چې د 15مه دوره کې راغلم پارلمان ته زه ډیر کشر وم په شپږم وم سن کې چې په خپل راس او چپ لاس پوس ولما چې کور ټول د سیاست مداران او پلار می او مامګان می او اکا می نو په دې خاطر دغه نه هم سن په خدمت د سیاست سره علاقه مندي وخت چې ما د ربلخی د لیسې نو وخت سره وایي چې سر خلاصي وي چې ربلخی لیسې نه څنګه لیسا یعنی په لیسا کې د سنجونې اول خو د اول څخه تر درېم سن په پوري هغه مکتب ته انجونې داخله ده بیا نو د سې وچ په هغه مکتب کې همیشتهغه وخت تظاهرات او هغه صابون او هغه انجونې چې واقعا د استعداد درلود لاله په دا پروګرامو کې سم اقصلا زما په هغه دوره کې د نه هم صرف څخه زما د سیاست سره علاقه مندي شروع سه دغه د چکشر ووم سیاست میکوله نو خو د مکتب د دورې څخه زما د سیاست سره د علاقه مندي وو وخت چې د کور شته سولم یعنی د اولادو مور سولم چې دوره و چې د طالبان دوره کې کور تک شنه سولو هم زما سیاست خوښ وو چون د کوشنوال زما ته یو توفه پاتې سیو نو په کور کې مې هم شنه سولو به سیاسي بس مشران چې کول لازم نری نه چکوله په باس کې پس هم په سیاست کې چې باس کې د لپاره کې مام برقه اخستله او هغه چې امتداد د لودې د امه د لودې تر هغه وخت پورې چې سیاست میدان ته سیاست میدان ته چې وته لمه ماته سخت نه وو په دې خاطر چې ما د ځان سره تمرینات درلودل د وخت څخه شاو مقابله مو وکي سیاست به مقابله نه کیږي به خصوصا وکالت خامخه بورد بخت لري او ټینګه او قوي مبارزه غواړي پارلمان راتل ډیره سخته وظیفه ده چون ته د رائے خلګو رائے اخلي او وخت چې د خلګو رائے د واخصه ته باید خلکو ته قناعت ورکي هغه څنګه خواستي چې دوی دی هغه څنګه توقعات چې دوی ستاسو څخه کوي ته دوی سره خبره کوي ته دوی سره سره خلاصې ته دوی ته دغه وعده ورکوي چې وز پارلمان ته ولاړم دغه کار ستاسو کارونه زه کوم یعنی دا وعده او دغه تعهد چې د خلکو سره کیږي رنگ رنگ خلک راځي بې سواده خلک راځي سواداره راځي شپنجره راځي مشران راځي ښځې راځي نارینه راځي ځوانان راځي نو دا دوی ته قناعت ورکول ډیره سخت ده
کله چې پارلمان ته راغلی کوم هم دا کار مو د کندهار د ښځو لپاره وکړي چې البته اوس پر نو شوی
د کندهار د ښځو لپاره به شکه چې د کندهار ښځې ماشالله ډیر کارندې شوزه دي یو خود کندهار هغه خامکدوزی خو په ټول افغانستان کې لسته انجونې ماشالله ډیر شخصي خامک کوي د کندهار د ښځو لپاره موږ کوچنی کوچنی فابریکې لکه د روبسازي فابریکې لکه د کندهار خو ډیر شمیوي لري د انار د جوس لپاره د انار د روب لپاره او د سیبو د مربا لپاره دغه سي کوچنی فابریکه مو جوړ کړی د سکول سازی فابریکه مو جوړ کړی دی چې د چارمس خدای د سکولونه دوی روغوله او بازار ته مو ارزه کوله او په زمن کې خامک دوزی کورس دغه پروګرامونه مو درلودل هم په شهر کې هم په لسوالیان کې په ډیر دستو لسوالیان کې د خامک دوزی پروګرامونه هم درلودل دوی چې خامک کوله د دوی هغه مثلا د غاړې او غپتوانې د دوی څخه مو اخستل دوی ته په هغه قیمت مو بازار کرزه کوله چې دوی په دغه بیا تونیدل چې برته ټکور واخلي او دوی ته میوڅ ګرځه د کور د پاره پاتې سي نو دا کارونه مدیر کړی دي خصوصا د شوزو د پاره خصوصا د دوی د پاره اگر یې هما د شوزو د پاره
چې کوم برخه کې غیا ما مثلا
هغه سي کورونه چې دوی نه غوښتل چې دوی انجونې ووځي او درس ته د ما ورکی دوی د پاره موږ تیمونه جوړ کړی دی ولسوالیان ته او لری کلی ته مو ګروپونه استول دي چې دوی ته دغه نیت باید ورکی چې باید شزه تعلیم وکړي خپل د اولاد لپاره اطمینان ده چې شزه تعلیم وکړي دا هغه وظیفه پجی دا کی
موږ دین کبره واخلو به نه غواړم چې تاسو خبرې پریشوي بیا به دې خبر ته هم راشي
علیکم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته څوک
عبد الصمد خاکسار هم د هلمند ولایت نه میاري کني ولې د تاسو په سلام او تلیه سید ته سلام
مننه علیکم السلام مهرباني کو پښتن لری
دا پښتن لرم چې دا پارلمان ته رسیدلې ده د تعلیم ته څو کار کړی دی خبري خو معنا تر راځي تر رسیدې معرفت یا څو کار کړی په دغه کله چې دا ما ته اول ګام دی دا ما تر وشه چې معرفت ته مادي کار کړی
مسلم دې مننه کور ودان
سلامات سوال خورور ته سلامونه وایم د المان د معرفت لپاره خو زه خبر نه یم ولې د کندهار د معرفت لپاره اول خو موږ یو ډیر شر رئیس معرفي کې د کندهار معرفت چې هغه باید شفافیت په نظر کې ونیسي مسلکی استادان باید راوي مهم شي چې هغه د ملک تطابق گزار چي دی هغه معرفت وخت چې معرفت قوي وسی او استادان مسلکی فکر کوم چې مشکل نه معرف سره مکار دیر کرد شرعیس مو را وسته او پزنمین که مکاتب تا مو دیر پدا اوسنی سشکر که کوشش که چه پا بودی جا کیم معرف تا دیر دقا واخلو قوی بودی جا ور تا واخلو اغا تر طول مهم خبر دادا او مسلکی استادان سره مو خبر کرده چه هم دی کندار هم دی ولای هم دی علمان دی علمان ماشالله شده استادان شا قوی استادان شا لایک استادان او شا مسلکی استادان لری زپ خبری ما او دی زین مکاتب دی پاره چې دوی تر اوسه پورې در خیمو لاندې ژوند کوله او دوی کتابچی او قطعه سبب نه درلوده دغه د پاره موږ یو مجلس مونی ولا مشترک مجلس مختلط مجلس مونی ولا چې د نوی کال د پاره فکر کوم به ورور به خبري کنی دوی ته به امکانات رسیدلې د قطعه سبب د پاره او د زین مکاتب د پاره چې دوی در المر لاندې په ژمه او په دوبه کې تعلیم کوله دوی د پاره د خیمه او د باسازی د پاره مو خبر کړی چې ان شاء الله کوشش کوشش په بودی جک واخلو غزین مکاتب شاورز لري د سنپودا دوی د لپاره ترمیمات وکړه
تاسو مخکې دا ونو خلک تاسو د مو په هوی برخه کې هم په کندهار کې او په ځین ولسوالۍ کې کار کړی دا اوسم کار روان ده څومره مثبت نتیجه واخیسته
ولا اول خو مثبت نتیجه دا ده چې په خو غز موږ شته چې هغه د امنیانه استلاله چې لنګیدله یعنی ولادت کوله دوی په کورو کې ولادت کوله بیا الته دوی کوچنیان هم د خطر لاندې کېدل او دوی او د دوی مونډي هم په خطر کې کېدل چې در سن لاندې نه د تلو سکال در مخه چې واده وکي خو د خو په مشتاسي کې رواج دي چې د کشري په ولسوالیانه کې په دور د ولایتو کې او کلی کې جر ودونه ورکی یا واده کې انجونې نو د دوی لپاره دغه مشکلاتونه و چې د مرګ میره لا تو ام مور د بینتلله او ام لا اولاد هم د بینتلله نو دغه اگې احمد انجونې لپاره د کورونې لپاره مور کول چې باید خپل نجونی په کشر عمر ودانه کی او چواده کی هغه باید چې د ولادت په وخت کې باید چې په خنوت ورسی کلینیکان ورسی په کور کې باید ولادتونه ونه کی تر مهم تر ټولو مهمه خبره چې ندیر دردون کی وو د زیاتره د زموج غنجون چې د کشر سره خواندانو دی ودونه کوله وده ور کوله او ودیدله نو د دې لپاره مو ډیر قوی دستاورد موجلرو اوس ډیر کم فامیلونه چې اولادونه په کور کې مژوند په کور کې ولادت کی دوی خمقن تر شپ خانو پر تر کلینیک پر رسي
بیا هم فکر کوم چاړي کلر بله
تاسو له زاده را دي ټول تر کوم ته ورغون ته مسترم وکیل صاحب ټول تاسو له موږ نه څه لري وړاندې
وعليكم السلام څوک د کوم زینه
سلام واځه زما هم د پبل نظر سره تماس کوم وکیل صاحب نه مالا پښتنه د څه کله شیخ سره وي چې ما مریانو په هر مرکز کې راي راځي راځي دی ونه ځولم دغه مالا پښتنه چې څه کله وکیل شي تاسو د کومریانو پښتنه اول واسطه هو دردو ته کوم رسیدګي وکړ او څه دی نه کړ
مننه کو قربانه
تشکر سلامات او سیاول خو خپل سلامونه خپل ورور ته ولاندې کوم او په دوم قدم کې مش په کال کې دوا رخصتي لرو یو د دوبی رخصتي ده یو د جمی رخصتي ده طبعا چې مش کندار ته زو خو تعطیلات رخصتي په دې معنی نه ده چې مش په خپل کورو کې شینو دا په دې معنی ده چې مش زو ولایتو ته خپل د مکلین سره مش وینو نو شاید دا ورور باندې خبر سوي چې کندار ته تللی مو د کنداریان سره کښین سلم هڅه دي د مشکلاتو پر اساس هغه چې امکانات په ولایت کې وو په ولایت کې مسر تر سوال دی هغه چې بیا انتقال ول مرکز ته مرکز ته انتقال کړی دی بدون شک د صحت په اړه کې هغه زموږ ماکلین چې مراجعه وکړي مشکلاتونه دي وو د معرف د خلا مشکل تر اندازې پورې تر اندازې پورې مو حل کړي نو کندار ته متکړه دی بیا د خیر سره شمنې رخصتي ته بیا مو امنیت د خیر سره چې کندار ته ولاړ سو
د کندهار ولایت د خزو به کوم مشکل وي کوم سوزه به تر سره حل شي وي
ولا د کندهار د خو هغه غټلین مشکل ده چې زموږ جنجونې چې د پنتون څخه فارغیږي یا د مکتب څخه فارغیږي هغه جندر په نظر کې نه دی نیول سوی یعنی هغه ریاستونه چې موږ په کندهار کې لرو باید وګوند چې نارینه ورونه ته پرېستو کې سم ورکړي هغه څه شوسته سم نه دی ورکړي دغه تلاش کوشش مشکل دی یوارې موږ د رئیس جمهور سره هم کوشش وکړو چې ورسره کښینو او دغه بحث ورسره وکړو چې باید نه تنها کندهار اکثریت ولایتونه چې په ریاستو کې یا په مامینتو کې چې شزه نسته ځینې زیاتره ریاستونه وګوري هغه ټول زموږ نارینه ورونه کې وظیفه اجرا کوي شزه نسته نو خصوصا معرف چې هغه باید حتمی باید شزه یې د صحت وزارت ریاست باید شسته ورسیږي تر ټولو د کار عمر اجتماعي ریاست چون شزه میشه صادقانه ګامونه اخلي دا نه وایم چې نارینه باید اساسیت ښکاره نه کې دغه ځینې ریاستونه باید شسته ورکول
شي
یا تر اوسه پورې موږ بحث مو کړی دی کوشش کوو چې د لوی کندهار په سطح موږ یو ناست رئیس جمهور سره ولرو دغه پیشنهاد وکړو چې اکثریت ریاستونه نارینه و د کیږي درې یا څلور ریاست باید شسته ورکول شي
تاوتریخوالي په برخه کې چې مثلا د ښځو په وړاندې بیلابیل تاوتریخوالي کورنۍ تاوتریخوالي شتون لري همدارنګه په ټولنه کې هم په دې برخه کې تاسو څومره ما په هوای ورکړی ده چاته مو ورکړی ښځو ته که نارینهګانو ته داسې پروګرامونه مو نیولي که نه
دا څه خبره ده چې به شک په دې باره کې وسش کلنه په داتیر کالو کې مو د کورنۍ سره خبره کوله او د کورنۍ ته مدغه ویل چې باید وخت چې دوی دوستی کوي قرابت کوي یا انجیل نور کوي یا اخلي باید پښتنه وکړي پلاتنه وکړي دغه سرمایه او دغه دنیا او دولت ته ونه ګوري وګوري چې آیا د غنجلې دغه کور ته چې موږ ورکو په دغه کور د خوشبخته کیږي د پیسو په مقابل کې باید انجونې خرڅ نسی په دغه باره موږ ډیر تلاش کوشش کړی دی فامیلو ته د هغې تونه ورکړی چې کوشش وکړي چې اول تعلیم یافته خلکو سره دوستي وکړي هغه هلک ته انجلۍ ورکړي چې هغه تحصیل ولري تعلیم ولري د ښځو په قدر باندې پوه سي دغه مو دوی ته توصیه کړي په دې خاطر چې که شناخت نه یا د پیسو په مقابل کې خپل انجونې ورکړي نو د هغه ځای څخه بیا د دوی بدبختي شروع کیږي
منکو هغه لې شخصي څومره ځان بریالی احساسوي
یو وکیل هغه وخت بریالی یا کامیاب ځان احساسولی سي چې هغه خپل د معکل مشکل حل کړي هر وخت چې د افغانستان که د خیر سره صلح راسي هر وخت چې یو قانوني حکومت افغانستان ته راسي هر وخت چې زموږ ماکلین زموږ څخه رضایت ولري هر وخت چې زه په دغه پوسم چې زه داسې وکیلم چې احساس مسؤلیت کوم چې هغه رای چې ما ته خلک راکړی دی دغه په مقابل کې زه مجبور مکلف یم چې هغوی په ما باندې اعتماد کړی دی چې زه ځان مکلف وبولم چې زه یو خدمتګار یم دغه خلکو چې پر ما اعتبار کړی اعتماد کړی دی او ما ته رای راکړی دی دغه باز ځان کامیابی
یعنی اوس مود ماکلینو لکسستون زیته دی اوریدلی الکلیمون دی
بدون شک چې په شپږم حوال دوره کې چې موږ رخصتیم وخت سل موږ لاړو ماته صدر مخه ول چې وندزه مشکلات چې په ولایت کې مول کې هغه څه چې پاتې دي مرکز ته منتقل کې په دې کې شک نسته تلاش کوشش مو دغه دی چې یو وکیل چې وکالت رسیږي خود دغه دی د ماکلینو د برکت څخه دی اوس که زه خپل د ماکل خدمات ونه کوم زه د دې ژغ ونه ورم او زه د دې خدمات ونه کوم خو بیا پراترونکو انتخابات کې به دې ماته رای نه راکړي خو زه خو مجبور یم چې د دې کار وکم
تاسو دغه سیاسي ډګر د خزو لپاره څنګه ارزوي خزي ورشي ورنشي څنګه
زوایم خو اوس خو کې ونه پښماري اوس د شوزو تعداد خو ډیر دی د خیر سر د نسل ویش وکیلانه چې سش کال موږ په پارلمان کې راغلي ده موږ د نسل ویش نشپېته وکیلان په پارلمان کې اتفاق لرو اتحاد لرو ډیر شخوان کې مبارزه سیاست کې مبارزه شخوان کې او ډیر شخوان کې چې زوایم چې په 250 چې نشپېته شوزي دي کله ټول شوزي وای ام خواندي کوله چې نشوزي دي شزه مهربانه طبقه ده شزه مور ده شزه خور ده وګوري ک ورور ته یو مشکل پیښ سي تر ورور خور ډیر زوړی جوړته او ک مور یې مور خو به لغه وای جنت د مور ده پښو لاندې دي په دې کې شک نسته شزه باید مبارزه وکړي تلاش وکړي کوشش وکړي حتی داسې کوشش وکړي په قانون کې هم ست چې وخت چې موږ رای ډیر سي کده شوزو رای ډیر سي هغه به کولای شي چې د نارینه وزایم واخلي دوی باید ووزي دوی باید خپل आवाज پورته کړي دوی په تلاش کوشش وکړي پاینده انتخابات کې د خیر سره چې موږ شوزو تی دار ډیر سي
په کوم حالت کې ډیر زه راحت احساسوي په کور کې په حالت کې
ولا غیاو جمعې ورځ په کور کې تیر و غم ډیر دي خو چې جمعې ورځ په کور کې خامخا دوستان دي د مریض پښتنه ته زیه یو څوک راځي یا یو ماکل راځي چون امختصوی او همیشه په وظیفو کې نو چې سحر وختي اول کس وسم پارلمان ته ولاسم ځان دی راحت احساسوم
ډیر ښه ځینې وخت بیا کله چې د خزي بیرون کار کوي به دوی ډیر کور د خزو आवाज خوري وای د خزي خېتی ناس دي قراري کوم داسې کوم وخت احساس کوي
کنه او په خدای ګرشه اوس موږ خو سحر چې شنو لکه نارینه جر اته بجې د کور وو زو زر وظیفې ته ولارسه ولې ځینې شز چې په کور کې دی ته چې وګورم قسمی کیږي چې دوی تر لاس پجې تر دی ولس پجې بده د خوبه چکشینی ام یو خبره ده دا به ټول شزه کا اوري شاید به یو چاته خوند ورکی یا چاته خوند ورنه کی ولې یو خبره ده هغه شزه چې په کور کې د په خدای تعالی مند دي په دې خاطر چې شکلی اغوندی په کور کې ناس چې اروغ زړی وو غوړي د خوبه کشینی هر شی زړی وو غنی وسنه ځان ته په خیې ودوت زی مافلوت زی ولې د باندې چې شزه وظیفه اجرا کوي هغه خوران ستړي چې کور ته ولار سی بس خسته ذهنی خستړی است فزیکی ستړی است دوی کوشش کوي چې په کور کې ولار سی او نکي راحت وکي نکي آرام وکي او آرام خود څه کوي بیا بعض شزه چې کوروت زی بیا ځین نارینه بیا دغه توقع لري چې ولا نن خسته د سپخته میاوه کیږي ته باید پخت وکي مشته نو هغه ډیر زور غواړي چې د وظیفه څخه خصوصا د وکالت څخه چې د وکالت د چوکات څخه خبر وکم چې کور ته ولار سو او د کور یا اولاد وای یا میړه وای چې ولا نن خسته د سپخته میاوه کیږي ته باید مشته اشپزي وکي دا بیا ډیر زور غواړي چې د وظیفه څخه کور ته ولار سي او سیده اشپزخانه ته ننوځي ولې یو خبره ده یو دا ده چې د نارو د شزه بیا دوه غونډه پارک دي اوس که شزه کور ته ولار سي البته دا نه وایم چې ماته نه دي سوې عزت کیږي په کور کې مشته مرمت کیږي ولې یو نارینه چې کور ته ولار سي د سي ورته پتنوس د چای سميږي ولې شزه بیچاره چې کور ته ولار سي ولکه پښتنه لازم دي وکي چې مور اخور ترغلي ستړي چای غواړي کنه غواړي دوه غونډه پارک ستان
یعنی دا توقع به هم درنه لري چې ته باید هغه ته ناز ورکړې بیرون راغلي
او طبعاً واضح خبره ده پښتنه کې مور نه وخت راغلي یا چې کور ته ځمال مسیان دي چې کور ته ولرسم دروازه چې دنه نه وځم پښتنه دغه دي مور مشه دي چې شي راوړې دي از وېزه د پارلمان راغلي مزه غو د بازار نه راغلي نو توقع ډیر دي
اړې کړه خلک ګورې چې څوک دی بل اسلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام څوک د کوم ځینه
کوته کې من لیلمند خبره کوم
مهرباني او تاسو کوم پښتن لری
او تاسو مې مایه سلامونه وایم دا پښتنه مې جنی په جنی باخه کې هم مطالعه کړی چې جنا دي کړی او څو دا نه بچان لري هغه په څه کار اخته دي په سیاست کې برخه لري نه لري د دې په خارج کې دي
تشکر اول خو ما سلامونه مې ماګران ورور قبول ک او طبعا چې مکتب ته سوق زی د اول سن په څه اول خو قران شریف قرباني سم شروع کیږي بیا نو تر دولسم سن په پوري زه خوشبختانه زما مش لور اپز د قران د لاسر د پنتون څخه فارغ ده او مش زوی می د حقوق د پنځه څخه فارغ دي بل زوی می دوم زوی می د حقوق د پنځه څخه فارغ دي دریم زوی می د اقتصاد وصف الحال درس وای پندستان کې ماسل دي او کشل لور می د نونو سکال د غم اقتصاد وای یو لور می ډاکټر د سشکل اخري کال دي درې الوکان دي او سلور انجونی دي درې وات سوی دي یغه یو لور می تعلیم کوي وصف الحال په کور کې د ما سره ده ټول په افغانستان کې اوسېږي زه په افغانستان کې الحمدلله د باندې میګر سره متن خواند را کې زما خاور او زما وطن قربان سم خپل خاور خپل وطن هیڅ وخت دا په ذهن کې نه ګرځوم چې زه د وطن څخه ولر
په لاندې ټکو ذهنتون څنګه شي ویډیو په کندهار ولر
الحمدلله ډیر مثبت مثبت و سم مثبت سم
ډیر مننه کور ودان چې راغی خبرونه ته دوستان تاسو نه مننه کوم دا و د مخکخه خبرونه تر بیا اخی چاري
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio